و همچنین دکتر زمان ستانگزی استاذ پوانتون در امریکا تشکر میکنم. تا هفته آینده و برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان.
سلامونه د افغانستان په وخت نه بجوي شوې تر دې مخکې چې د نن ورځې خبرونه مطالب تلار شو خبرونه د خوست په ځای میدان ولسوالۍ کې د طالبان د حکومت او د پاکستان سره د ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په کورم ایجنسی کې د پولیسو او چارواکي د ازادۍ رادیو ته ویل چې جګړه تیر ماخوستن 8 بجې پیل او د شپې تر 12 بجې دوام کړ. د دغه سرچینې په باور د جګړه د دوړې ودونو ترمنځ افغانستان د طالبانو لخوا په سرحدي سیمه کې د پوسټ جوړولو پر سر رامنځته شوې ده. د پاکستاني پولیسو دغه سرچینې ته د موضوع د حساسیت له کبله نمنده ویلې دوی لوري دوا پولیساتی برسرن ټپین شو دي. د طالبان حکومت روسه پر پیخ رسمي تفسیر نه کړي او د خواته د وخت احتمالي مرګ جوړلې معلومات هم نشته. نور جزئیات به راپور کې ووري. د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ افغانستان په منځنی ختیځ او اسیا کې هغه واد بلل چې د کولرا ته ټولو ډیر پیخ پکې ثبت شوی دي. په نړۍ کې د کولرا په اړه د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د دغه ناروغي د پیخو د زیاتیدو او لعمل د مرینو د زیاتوالي یادونه شوي. اول شي چې د سیمې په کچه په افغانستان کې د کولرا واتیا سلنه پیخې او لعملې نهاویا سلنه مړینې ثبت شوي دي. ول شي چې تیر کال د کولرا د ناروغۍ له امله چې د علاج وړ د 4000 کسان مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو ممی منشي انتونی ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې له افغانستان څخه بهر د اسلامي دولت ډلې د داعش د احتمالي ګواښ د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې ورشي چې د ملګرو ملتونو یو شمېر غړي ودونو ویلي چې داعش په افغانستان کې خپل وسلوالو ته ویلي چې پر بهرنیو ودونو حمله ترسره کړي. په راپور کې افغانستان پر اروپا او د سیمې پر ودونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د پلانونو یوه خطرناکه ده بلل شوې ده. په راپور کې همدارنګه د ایران په کرمان کې د جنوري د 3 او په مسکو کې د مارچ د 2 تروریستي بریدونو یادونه شوې چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه یې مسؤلیت اخیستی وو او غړي ودونو په افغانستان کې د میشتو مختلفو ډلو لوري د تروریستي حملو پر اندېښنه ښکاره کړې ده. بلګر ملتونه دا اندېښنه داسې مال څرګندوي چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه په کابل کې د دوشنبې د ورځې د برید مسؤلیت واخیسته. په دغه برید کې د چارواکو په وینا شپږ تنه وژل شوي دي او 13 نور ژوبل شوي دي. روسیه تیره شپه د اوکراین په پلازمینه کیف باندې د بی پلوټ الوتکو په وسیله پراخ برید کړی او د دې ښار چارواکو اوسیدونکو ته ویلي چې د تر سهار پورې د لخپلو پرازینو نه راوځي. د کیف خروال ویتالی نن پر تلګرام خبرداری ورکړی چې د پلازمینې پر سر له هم سو بی پلوټ الوتکې لیدل شوي او له پرازینو مراوځي. د کیف ښار د پوځي ادارې مشر سریحي او اوسیدونکو ته مشوره ورکړي چې د هوایي حملې د خطر زنګ روان دی او د هوایي مدافع ځواکونو د پلازمینې دفاع ته دوام ورکوي. هغه زیاته کړې تراغی پوری چې د هوایی حمله د خطر زنګ ګول شوی نیوی په پانازاینو کې پاتې شي. د اوکران پاوس ویلی چې د جرینیف او سومی په ګډون سنوري سیمه د روسي د بی پلوټ الوتکې لخوا په نخښه شوې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف وایي چې په غزه کې د پولیو د واکسین د کمپاین په ترڅ کې تر هغه ډیر ماشومان واکسین شوي چې دوی هدف ټاکلی وو. د ادارې 1700 ماشومانو ته د پولیو د واکسین تطبیق په غزه کې د رواني 12 میاشتنۍ جګړې په ترڅ کې د روښنايي و نادره څپرکې یاده کړې ده. یونیسف پرون چهارشنبه ویل چې روانه اونۍ د غزې په مرکزی برخه کې له 10 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین ورکولو لپاره له 1500 زیات ټیمونه ګمارل شوي وو. تاسو ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ لا هم دوام لري.
زه ونی ولم سره د سنورو نفرو هغه وخت ما سره کوم د یونیسیار هغه کوم پارچی کاغذونه چې دی هغه مون سره نه وي.
او میدان وردګو کې د سړخونو له نشټون لکبله بازګران اندېښمن دي.
خرچ سویاغه ده کنی دلتا و پرتی تر پال بده پی کش کلی سالی خونه نلر و پیش سالی خونه کلی وی آغا چه خلکو آخیستی ویسی پا خپل و کورو که خپل دیکور استفاده تی کهی
خپروانه که نور مطالب هم تاصل پر لرو که کولیشی منگ سر پاتیشی
در دیشی بی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د طالبان حکومت د فوزارتوی د ډیورن کرخې په اوږدو کې د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ د طالب او پاکستاني پوله ساتو ترمنځ پیل شوې نښته پرون ماښام پای ته رسېدلې ده. خو د سیمې اوسېدونکي دا کوي چې لا هم په سیمه کې ډزې اورېدل کېږي. د ځاځي میدان ولسوالۍ و اوسېدونکي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه پیل شوې دا جګړه په وقفي ډول لا هم روانه ده. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت ویلي چې نښته د طالبانو له لورې د یوې پوستې د جوړولو پر سر رامنځته شوه، خو دواړو لورو ته د وختو تلفاتو په اړه یې څه نه دي ویلي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي دا کوي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې وسلواله نښته لا هم روانه ده. خو د طالبانو حکومت د دفاع وزارت وایي پای ته رسېدلې. د دې وزارت ویان عنایت الله خوارزمي د تولو نیوز په نوم خصوصي رسنۍ ته د دغه نښتې د لامل په اړه چې تېر ماښام پیل شوې ویلي، د دوی ځواکونو په سیمه کې یو پوسته جوړوله چې پاکستاني پوځیانو پرې ډزې وکړې او دوی هم ځوابي حمله وکړه. خو نوموړي په دې نښته کې د اوختې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. په سیمه کې هم یوې ولسي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې طالب ځواکونو د ځاځي میدان ولسوالۍ د پالوڅو او پټک په نوم د دوو پوستو د جوړېدو هڅه کوله چې پاکستاني ځواکونو مخالفت کړی او له امله یې نښته رامنځته شوې. پاکستاني لوري د دغه نښتې په اړه په رسمي ډول تر دې دمه څه نه دي ویلي. د خوست د ځاځي میدان ولسوالۍ یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل،
جنګ اوس هم شروع دی، جنګ شروع دی، اخپارو کور کولو مقصد د دوی درې ورځې کې کور کول بیا غو نیم بس داس کول غنه غی نه پر خپل بیا شپې یو تر ته نیم بس پایر پښو یو تر ته مکمل بریټ پښو یو جان یو څو ټنګونه غ شوی دی. مقصد دوا وجړ شوی غری
د ډیورن کرخې بلې غاړې ته د کورمه د شرکو سیمې یو وسیدونکو محمد نور ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې دوی د جګړې لامل لخپلې مینې د شیوی په نوم امن سیمې ته تللې دي. نو وړي دا وکړه چې په دې نخته کې یو شمیر ملکیانو او پوځیانو ته زیان رسیدلې ده.
پرون په جنگ په ټیم کې کم خلک وتی دي د شرکو نه د شیوی په طرف تللی دي، نو هغه علاوه پس نه دی راغلي. د مونږ درې کلی ولا زخمیون شوی دي او وسرا پیګ چې کم د آرمی کسون دی هغه خمیدی او خا برابر واسلا استعمال شوی دغه طرفه مو هغه طرفم د سویلې کې دل شي چې لاس کا سون چې کم دی توله بون د زخمیون شوی دی پاغه کډری ای چې په حق رسیدلې دي.
دا لومړی ځل نه دی چې د طالبانو پاکستانی ځواکونو ترمنځ د ډیورن کرخي په وګدو کې وسلواله نه خطر رامنځته کیږي، بلکې لدی وړاندې د تورخم په ګډون د ننګرهار، کونړ، خوست او پکتیکا په ګډون په ځینو سیمو کې په زلونو د دواړو لوریو ترمنځ جګړې شوې چې لاملې مرګ ژوبله هم اوختي. نږدې دوه اونۍ وړاندې د 13 اگست میاشتې په 12مه تورخم ته څیرمه د غوړکی په سیمه کې د دواړو لوریو ترمنځ د یوې امنیتي پوستې د جوړېدو په سر سخت نه خطر رامنځته شوی و چې لاملې نږدې وسوه کورنۍ له خپلو اصلي مینو بې ځای شوي او طالبانو د کورنۍ چارو وزارت د ویان له قوله درې ملکیان پکې وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان شوي وو. خو پاکستاني لوري ته د وخت مرجوبلې په اړه څه نه ویل شوي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری دفتر وای په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت له هم جدي دی. یا دفتر د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه په یو راپور کې ویلي چې د طالبان حکومت د یو لړ احکامونو او فرمانونو له لارې د افغان ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادۍ ترې اخیستې دي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان بیا ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو له سازمان دی د طالبانو پر وړاندې عملی اقدام ترسره کړي. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنری دفتر په افغانستان کې د بشری حقوقو وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وایي، سختو اقتصادي اغیزو او بشري اړتیاو خلک ژورې بېوزلۍ او ناورین سره مخ کړي دي. یا دفتر د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یونما په همکارۍ د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت په اړه په یو راپور کې چې د سپتمبر په 3مه نیټه خپور شو ویلي، ښځې او نجونې له سختو محدودیتونو سره مخ شوي، مدني فضا او د رسنیو ازادي په جدي توګه محدود شوی او د قانون حاکمیت او د بشري حقوقو بنسټیز ساتنه له نړیوالو نورمونو سره سمون نخري. د راپور په دوام کې راغلی پر افغانستان حکومت چارواکو د یو لړ محدودونکو احکامو، فرمانونو او اقداماتو له لارې د ښځو او نجونو بنسټیز حقونه او ازادي محدوده کړي او په عام او سیاسي ژوند کې د هغوی لپاره فرصتونه له منځه وړي دي. په راپور کې د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو حکومت پالیسیو ته په اشاره سره راغلی چې د دغو پالیسیو پر وړاندې اعتراض کوونکې میرمنې د سولې ایزو اعتراضونو او د نظر او بیان له ازادیو څخه محروم او له مجازاتو سره مخ شوې دي. د راپور په ټکو سره لدی چې په افغانستان کې ښځې او نجونې له اوږدې مودې راهیسې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له لوړې کچې سره مخ دي، خو د پخوانۍ ادارې پر مهال د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي چوکاټونه د اوسني حکومت چارواکو لخوا له منځه وړل شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې وایي د طالبانو حکومت په بېلابېلو بندیزونو سره له دوی اند ژوند کولو حق اخیستی. د کابل اوسیدونکو بهر ازادي راډیو ته وویل
ډېر د ناهیلۍ او خوشینۍ احساس کوم چې هغه حقونه چې زما د دین د افغانستان د قانون او د نړیوالو قوانینو لخوا ماته راکول شوی دی له موږ څخه اخیستل شوی. داسې احساس کوم چې ټولې دروازې زموږ پر مخ تړل کیږي او په عزت او ازادي په خپل هیواد کې ژوند کولو اجازه نه راکول کیږي.
خود ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې له دې ډلې فوځي وحدت وایي په تیرو دریو کلونو کې د ملګرو ملتونو سازمان یوازې د راپورونو او اعلامیو په خپرولو بسنه کړې، په داسې حال کې چې دوی باید د طالبانو د پالیسیو پر وړاندې عملي اقدامات ترسره کړي.
په تیرو دریو کلونو کې د افغانستان وضعیت د هرې ورځې په تیرېدو سره کړکیچنه کیږي او مخصوصا د ښځو مسأله چې اپارتهاید جنسیتي مسأله هم هلته روانه ده، دا خپل یو جنایت دی. د ملګرو ملتونو سازمان ته پکار ده چې د افغانستان په اړه اساسي او بنسټیز پریکړه وکړي او خپل غبرګون روښانه وښيي.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو په دې تازه راپور کې دغه شان د ټولنیزو او کلتوري حقوقو په جګړو کې د ملکي وګړو زیانونو، د ځنګړو ډلو د غړو په نخښه کولو، له بندیانو سره چلند، د اعدام سزا او جسمي مجازاتو، د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت فعالیتونو، له ګاونډیو هیوادونو څخه د افغانانو د جبري ایستلو اغیزو او یو شمېر نورو موضوعاتو ته هم اشاره شوې. دا راپور د بشري حقوقو د شورا د 450 پریکړه لیک پر بنسټ جوړ شوی چې په کې یاد شورا د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرې له دفتره غوښتي و چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د عمومي وضعیت په اړه د دې شورا په 50مه غونډه کې د سپتمبر 9 څخه د اکتوبر تر 9 پورې هر اړخیز راپور وړاندې کړي. په افغانستان کې د بشري حقوقو په برخه کې د طالبانو حکومت چې له واکمنۍ څخه باندې درې کاله پورې کېږي سخت چلندونه په تیره بیا د ښځو او نجونو په وړاندې د دوی سیاستونه یو هغه اساسي موارد ګڼل کیږي چې له امله نړیواله ټولنه د طالبانو حکومت په رسمیت و نه پیژني.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبه په ورځ
د ماخام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه له ازادي رادیو واوري.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي امنیت شورا ته په خپل وروستي راپور کې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه لاړخه له پلو بهر د مخ پر زیاتیدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی دی. د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د اوسې ودونو په اول ویل شوي چې داعش په افغانستان کې خپلو جنګیالیو ته لارښوونه کړې چې په نورو ودونو کې بریدونه وکړي. نور حال په راپور کې.
په افغانستان کې د ترهګری زوډلو د فعالیت پړه د اندېخنو په دوام تازه ملګرو ملتونو د افغانستان لوپولو راخوا د مخبر زیاتیدونکو غواخونو پړه خبرداري ورکړی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرش امنیت شورا ته د نړیوال امنیت لپاره د داعش د غواخ پړه د ملګرو ملتونو په 19 راپور کې د څو هیوادونو په حواله ویلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په افغانستان کې خپل جنگیالیو تلارخونه کړي چې په نورو هیوادونو کې بریدونه وکړي. دغه تفصيلي د لس مخیز راپور کې د غشان راغلي چې پورو پاکي د داعش خراسان څنګه د څو مرکزونو له ویجاړولو سره سره لا هم د هغو جنگیالیو لوجستیکی او مالی ملاتړ موجود دی چې له افغانستان او منځنۍ اسیا څخه اروپا ته راځي. د راپور په یوه برخه کې د انټونیو ګوتیرش له قول افغانستان د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د هغو پلانونو لپاره چې لمخې د غډله پر اروپایي او د سیمه هیوادونو کې خپل بریدونه کوي د پلان خطرناک ډبل شوې ده. راپور کې د جنوري په 3مه د ایران په کرمان او د مارچ په 22مه په مسکو کې وژونکو بریدون ته په اشاره سره ویل شوی چې په افغانستان کې د میشتو بیلابیلو ډلو لخوا ترهګریز ګواښ د غړو هیوادونو اندېښنې زیاتې کړې دي. د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ اړه د ملګرو ملتونو په دغه راپور کې د غشان د غړو هیوادونو د استخباراتي سرچینو په حواله ادا شوی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه د افغانستان او ترکیه ترمنځ د خپلو شبکو په مرسته د دې توان لري چې خپل جنگیالي له منځنۍ اسیا او افغانستان څخه اروپا ته واستوي څو هلته عملیات وکړي. په ورته وخت کې په راپور کې وړاندې راغلي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه په اروپا کې د افغان کډوالو د ګمارلو په لټه کې ده. په افغانستان کې دننه هم یو شمېر افغانان د ترهګریزو ډلو د فعالیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار دوه تنه اوسېدونکي چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له کبله نوم په راپور کې واخیستل شي، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
تاسفانه په کابل کې لا هم امنیت پیښې جریان لري او د طالبانو دغه ادعا سي دوی په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی تر ډېره دروغ ثابت شوی دی او لا هم ملکي وګړي عام وګړي د دغو بېلابېلو حملاتو انفجارونو او هدفمنو وژنو ښکار کېږي.
دین معلومی چې رنگ رنگ ډلې دی په افغانستان کې تروریستي فعالیتونه مخکې بیایي د دې ډلو او د دې ګروګانو مخنیوی باید ونیول سي. هغه څوک چې دلته غواړي کار وکړي زړې سوړ شوی دی د افغانستان په خصوص ځوانان په خصوص کاریګر خلک غواړي چې د وطن ووځي باید دولت د دې پیښو مخنیوی وکړي. نو
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د تخنیکي څارنې کمیټې هم شاوخوا یو میاشت مخکې د داعش القاعده او پاکستانی طالبانو په اړه په خپل 43 راپور کې له دغو ډلو د متوجه ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی وو. د دغه کمیټې په راپور کې هم د نړیوال امنیت لپاره د داعش د ګواښ په اړه د ملګرو ملتونو د تازه راپور په څیر هغو مواردو ته اشاره شوې وه چې د افغانستان سیمې او نړۍ امنیت ګواښي. د راپور په یوې برخه کې راغلي وو چې د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه د داعش تحریک طالبان پاکستان او القاعده لاړه متوجي غواخونو سخت اندېخمن کړی دي. د امریکا دفاع وزارت هم دوه ورځې وړاندې ویلي چې د داعش خراسان څنګه لا هم په سیمه کې د یو غواخ په توګه موجوده ده چې دغه هیواد او متحدین باید د دې غواخ پر وړاندې جدي او مناسب اقدامات وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په وار ور ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه ځپل شوي، خو همدا تېره اونۍ په کابل کې د هغه انتحاري حمله پړه چې په کې شاوخوا 19 کسانو ته مرګ ژوبله واوخته یا د ډلې ومنله.
ازادي راډیو ته ورجوینیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د امریکا متحده ایالاتو روسیا تورنه کړې چې هڅه کوي د هیواد د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې مداخله وکړي. د امریکا د عدلي وزارت ویلي چې روسیا د مختلفو رسنیو له لارې د نادرستو معلوماتو په خپرولو سره هڅه کوي چې امریکا یې رای ورکوونکي په نښه کړي. د امریکا لوی سرنوال ویلي چې دوی د دیکتاتور رژیم مداخله نشي زغملی. نورال پر راپور کې
په هغه خبر پانه کې چې د امریکا عدلي وزارت د سپتمبر په 4 مخبره کړي، روسیا د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د مداخله پر هڅو تورن شوی او ویل شوی چې د کرملین ملاتړي رسنۍ او آنلاین شبکې د امریکایانو د غولولو لپاره نادرست تبلیغات خپروي. د نورو آنلاین پلاتفورمونو ترڅنګ د روسیې آر ټي یا رشیا ټوډی رسنۍ چې د اعلانونو په خپرولو یې ډېر تمرکز کړی، د کرملین د تبلیغاتي هڅو یوه مهمه وسیله بلل شوې ده. د امریکا عدلي وزارت د 2 انټرنیټي ډومینونو د بندولو خبر ورکړ چې په خبرې د روسیې د حکومت لخوا ورڅخه پر انتخاباتو د بهرنیانو د ناوړه نفوذ په کمپاینونو کې کار اخیستل کېده. د امریکا د پولیسو د فدرالي ادارې اف بی آی رئیس کریستوفر ری ویلي چې دغو ډومینونو د روسیې د حکومت په لارښوونه فعالیت کاوه او داسې ویب پاڼې جوړولې چې په بشپړه توګه د امریکایانو د پنښه کولو لپاره د روسیې د حکومت لپاره تبلیغات کول. د امریکا عدلي وزارت ویلي دغو انټرنیټي ډومینونو د دې ترڅنګ چې په پټه د امریکا د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د نفوذ لپاره د روسیې د حکومت تبلیغات کول، د دې هڅه هم کوله چې له اوکراین څخه نړیوال ملاتړ کم او د روسیې له سیاستونو او ګټو یې ملاتړ زیات شي. د امریکا لوی څارنوال ماریک ګرارلند په دغه خبر پاڼه کې ویلي هماغه څه چې زموږ د محکمې په دوسیو کې ادعا شوې، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د هغه د پرسونل د دفتر د لومړي مرستیال سرګی کرینکو په ګډون د هغه داخلي کړی د روسیې د عمومي اړیکو شرکتونو ته لارښوونه کړې چې د 2014 میلادي کال د متحدو ایالتونو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د نفوذ لپاره د کمپاین د یوې برخې په توګه ناسم معلومات او داسې څه خپاره کړي چې د حکومت له دریځ سره سمون ولري. هغه زیاته کړه چې د پوتین د داخلي کړۍ لخوا ترتیب شوی یو سند ښیي چې د انتخاباتي تبلیغاتو د کمپاین هدف دا دی چې د روسیې د خوښې سره سم یوه پایله ترلاسه شي. خغلی ګارلند په مشخصه توګه نه دی ویل چې کرملین د څه ډول نتیجې غوښتون کړي. خو پوتین د روان کال په پیل کې مخکې لدی چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغو انتخاباتو کې خپل کاندیداتوري تیر شو، ویلی چې بایدن د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ پرتله ډیر د وړاندوینې وړ. پوتین دا هم ویلي چې کرملین چمتو دی چې له هر هغه چا سره کار وکړي چې ټاکنې وګټي. د امریکا لوی څارنوال دغه راز ویلي متحده ایالات د یوه دیکتاتور رژیم هڅې چې په هیواد کې له آزادو افکارو څخه د خپلو پټو تبلیغاتو لپاره ناوړه استفاده وکړي هیڅکله هم نشي زغملی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې شمیر افغان کډوال وای چې د دقیقات پولیسو یو ځل بیا د دوی نیول او زورول پیل کړی دی. د اسلام آباد د بی ولس خرګوټي یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې 13 شپه سیمه ته پولیس ورغلی او دغه سیمه یو شمیر افغانان نیولي او لزاسره وړي دي. د اسلام آباد د نورو سیمو اوسیدونکو هم له دې وضعیت اندېښمن دي او وای چې په کورونا او دواستوګنې پر خرګوټو د پولیس ورته کډوالو ته ډیر اندېښنې را پیدا کړې. نور حال پر راپور کې
تیر شپنا وخت 12:30 بجې پولیسو دلته چاپو وهله.
رفیع الله هغه افغان کډوال دی چې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد د بیولس خارګوټي څخه د چهارشنبه په ورځ لکوره د پاکستانی پولیسو لخوا نیول شوی او له څه وخت وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر په منځګړی توپ بیرته خوشی شوی. رفیع الله ازادي راډیو ته وویل پولیس د چهارشنبه په ورځ ناوخته د دوی سیمې ته ورغلی او د ده په ګډون یې څو تنه نور هم نیولی دي.
زه ونیولم سره د څو نورو نفرو هغه وخت ما سره کوم د یونیسیار هغه کوم پارچې کاغذونه چې دي هغه مونږ سره نه وي. هېڅ دي د پرینه خو دي چې ورشو هغه راوړو هغه ورته وکړو په موټر کې واچولو ویوړو تانې د پولیس مرکز ته. تقریبا د څو ساعتونو لپاره عمل ته بیا د یونیسیار او دلته د افغانانو کوم شورا چې ده د هغې غړي راغله او مونږ یې د پولیسو څخه خلاص کړو.
د اسلام آباد د بی ولس خارګوټي د اوسیدونکو په خبره پولیس 13 شپه شاوخوا 12 بجې د سیمه ته ورغلی او له دغه ځایه یې مشت افغانان نیولی او له ځان سره یې وړي دي. د دې خارګوټي یوې اوسیدونکې صابرې په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
تیره شپه موږ ډیر ودر شو، حیران شو. ټولې ښځې او ماشومان په پارک کې وو. ناڅاپه پولیس ننوتل. لسلورو خواوو په لسګونه کسان وو. ښځې هم ورسره وې. ځوانانو لور ته ورغلل او له هر یوه څخه یې د ویزی او پاسپورت غوښتنه وکړه. ډیر ډار شوي وو.
د پولیسو نیولو او زورولو د اسلام آباد سربیره په نورو سیمو کې میشت افغانان هم اندېښمن کړي او وایي چې دا ستونزه د پخوا په پرتله زیاته شوې ده. د اسلام آباد د پېښور موړ اوسیدونکی رامین هم د پولیسو له زورونې اندېښمن دی او وایي چې دې وضعیت ټول افغانان له ستونزو سره مخ کړي دي.
پولیس پاکستان پاکستانی پولیس تل افغانان زوروي او د شپې په 11 بجو او 12 بجو د افغانانو کورونه تنلوځي. د پاکستان پولیس په بیرحمۍ سره افغانان بندیان کوي او د کورنۍ او ماشومانو پروا نه کوي.
هڅه مو وکړه چې د اسلام آباد د بی ولس خارګوټي د نیول شویو کسانو د شمیر او څرنګوالي په اړه په پاکستان کې د افغان کډوالو د ملي شورا د مسولینو نظر هم واخلو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په دغه هیواد کې د افغان کډوالو په وړاندې د پاکستان د پولیسو دغه اقدامات په داسې حال کې کیږي چې په اسلام آباد کې د امریکا سفارت په دې وروستیو کې د دغه هیواد له سفیر ډونالډ بلوم سره د پاکستان د لومړي وزیر له مرستیال او د بهرني چارو له وزیر اسحاق دار سره د کډوالو د مسلې اړوند د کتنې خبر ورکړی دی. په پاکستان کې د امریکا د سفارت ویاند جوناتان لالای وایي چې د کتنه کې د افغان کډوالو پر خوندیتوب سربیره پر اقتصادي همکاریو، امنیت، له ترهګرۍ سره د مبارزې او سیمه ییزې همکاریو په اړه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ خبرې اترې شوې دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو اعلان کړی و چې دوی به په روان اوړي کې د افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو پیل کړي. اسلام آباد د 2023 کال په نومبر میاشت کې د افغان کډوالو د ایستلو لومړی پړاو پیل کړ او د 2024 کال تر نیمایي پورې یې له نیم میلیون ډیر افغان کډوال له هیواده ایستلي دي. افغان کډوال چې ډیری د امنیتي ګواښونو بې وزلۍ او بیکارۍ له ویرې او د کډوالۍ کیسونو د څیړل کېدو لپاره هلته کډه شوي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او له ملي او نړیوالو بنسټونو د دې ستونزو د حل غوښتنه کوي.
تر شنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره دا ځانګړې خپرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د مخام لوو تر اتو بجو وړاندې کیږي.
میدان وردګو کې بازګران د سړو خونو د جوړولو غوښتنه کوي. د غوښتنه داس مالکی چې په دغه ولایت کې مڼې پخې شوي او د حاصلاتو د راټولولو وخت دی. دوی وایي که سړې خونې موجود وي د حاصلاتو د خوځا کېدو اندېښنه به ورسره نه وي او په کمه بیه به یې خرڅلاو ته نه مجبوریږي. دغه باغ لرونکي او سوداګر دغه شان کرنیزو حاصلاتو ته د لازمو بازارونو غوښتنه هم کوي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره کې د غوښتنه د افغانستان په ډیری نورو ولایتونو کې هم د کروندګرو، بڼوالو او سوداګرو لخوا شوې ده. نور حال په دې راپور کې
عبدالولی په میدان وردګو ولایت کې د مړو، زردالو او نورو میوو باغونه لري. وایي دا باغونه یې په لاس جریب مځکه کې جوړ کړي. حاصلات یې ښه دي خو زیاتوي د سړو خونو د نشتوالي له امله یې د خونسا کېدو له ویرې باید ارزانه وپلوري.
دا ډېر تکلیف لري. اوس ونه کې وش کوله، ونې راوړه، دلته واچو، دلته بیا نو چې خرچ سویاغه د کنی دلته پرتی تر پال بدی په کشکړی پرتی وینو. سړی خونه نه لرو، پیش سړی خونه کړی وی هغه خلکو اخیستې وی چې په خپل کورو کې خپل د کور استفاده کوي. هم دا چې خونه نشته چې هغه د خلکو د میوه په کې وساتل سي، ټول په خپل کورو کې جوړی کړی دی خپل مال یو شای په کې اچي.
دا خبره په امیدن وردګو ولایت کې د باغونو د حاصلاتو یو پیرودونکي سوداګر اختر محمد هم کوي.
بس یار موږ هغه روزمره اخلو په خاصم دوستان د میدان کې چاپیر یو د جرمني اوس په خسي وی درسي دي د جورا سیمانی بیا چې تیمې سی بیا نور جوړ کې مخلو اوس هم زه راغلم هم دا غوړو کابل ته خیر خرڅو یو به ترازو نو یو د 10 پیټر خبرو پر مسا پر ازي کاریګر او کرا د موټر او پلاستیک کمیشن دا دسپټاجه په مسا پر ازي اتر په تمه میږي یا پینځات یا نوی د کابل کیږي چې موږ سره کومو کوکنی دا خونی جوړ کني بغداد هم خدا تجارت هم خدا ټول ته خدا چې جوړ کني دا
باغلرون کې او سوداګر له حکومت غواړي چې ورته سړی خونی جوړ کړي او حاصلات ته بازار موندنه وکړي. د دې په خبره د ایوازي د باغلرونکو او سوداګرو غشتنه هم نه ده، بلکې د لسګونه او ان سلګونه نورو هغه هم ده چې لدی درکه خپل ماشومان ته درې وخت ډوډۍ ګټي. د نرخ ولسوالي اوسیدونکو شیر محمد چې د غلطه په یو باغ کې ورزنی مزدوري کوي ازادي راډیو ته داسې وویل.
منګو به جې رازو کارت مازیګر 15 بجې پاتلو به خپل کور ته ځو. دی ورځ 500 روپۍ نو دا نو دا موسم د یار شي کار موسم د دا وخت دی مړو موسم دا دا مړی ډکو بیا نو سیمالین راځي بیا زیړی راځي دا مړو پورګری کوو غوښتنه مو دا غدا چې دا پاکستان ګمرک شای جکړي نو په دغه کې کې او څه غو کینو د موږ د وطن خلکو ته به او څه په نفت تمام سي نو ټول خلکو اندغه مړو میوه ته ستګنی ولي دي.
دا یادونه ورده چې د پاکستان له لوري وخت په وخت د میوه د موسم پر مهال د افغان سوداګرو د موټرو پر مخ په بیلابیلو پلمو دروازې تړل کیږي چې د غچاري افغان سوداګر ډیر زیانمن کړي دي.
ششم روان کړی ده سي دی میوه لپاره د محصولات لپاره خو بازار پیدا کو هم په داخل کې او هم په خارج کې او د دې لپاره ضرورت چې موږ یو ستاندر او معیاري بازار ورور دلته پیغه باندې کار روان ده. موږ له مقامات سره خبره کړې ده تر څو یو داسې بازار پیدا شي چې هلته دهقان او باغدار دغه ته مجبور نه شي خپل محصولات په کم قیمت باندې خرڅ کړي. هلته به د ورځې د معیار مطابق د بازار مطابق به نرخ معلومیږي او هلته به بیا هغه دهقان به خپل شی په مناسب قیمت باندې خرڅوي.
بلخوا د میدان وردګو ولایت لپاره د طالبانو د کرنې او مالداري ریاست چارواکي هم د بزګرانو ستونزې مني خو وايي دی پلان لري چې بزګرانو ته د سړو خونو ترڅنګ یو معیاري مارکیټ هم رامنځته کړي تر څو د بزګرانو او سوداګرو د زیان مخه ونیول سي. د یاد ریاست رئیس وای دوی نړیوالو مارکیټونو ته د میدان وردګو ولایت د میوه لیږد هم پیل کړی دی. دا څرګندونې داسې مهال دی چې میدان وردګو ولایت کې د کرنې ریاست د سیمه ییزو چارواکو په حواله څه موده مخکې د دغه ولایت ګیلاس او زردالو هندوستان ته صادر سوي دي، خو دا چې په څومره اندازه دي په اړه یې زیات جزئیات نه دي ورکول سوي. دا یادونې وړ ده چې د افغانستان په ډیری نورو ولایتونو کې هم کروندګر، بڼوال او سوداګر د طالبانو له حکومت د دوی د حاصلاتو لپاره د سړو خونه او بازار پیدا کولو غوښتنه لري.
وړاندې به د ازادۍ او اوریدونکو خپرونه واورئ، خو تر هغې د مخه خبرونه. د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پختونخوا په کورم ایجنسۍ کې د پولیسو او چارواکي ازادۍ راډیو ته وویل چې جګړه تیر ماخوستن 8 بجې او د شپې تر 12 بجو دوام وکړ. د دغې سرچینې په باور دا جګړه د دواړو ودونو ترمنځ د افغانستان د طالبانو لخوا په سرحدي سیمه کې د یوې پوستې د جوړولو پر سر شوې ده. د پاکستاني پولیسو دغې سرچینې چې د موضوع د اساسیت له کبله نوم نه یادوه ویلي چې د دوی له لورې د دوه پوله ساتي برسرن ټپین شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او افغانستان په منځنی ختیځ او اسیا کې هغه واد بلل چې د کولرا تر ټولو ډیر پیښې پکې ثبت شوی دی. په نړۍ کې د کولرا په اړه د دې سازمان د 2023 کال په راپور کې په افغانستان کې د دغې ناروغۍ د پیښو د زیاتېدو او لامل یې د مړینو د زیاتوالي یادونه شوې. او ویل شوي چې د سیمې په کچه په افغانستان کې د کولرا 80% پیښې او لامل یې 90% مړینې ثبت شوي دي، چې ویل شوي تیر کال د کولرا ناروغۍ له امله چې د علاج وړدا 4000 کسان مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوترش د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته په نوي راپور کې له افغانستان څخه بهر د اسلامي دولت ډلې یا داعش د احتمالي ګواښ د زیاتوالي خبرداری ورکړی دی. په دغه راپور کې ویلي شوي چې د ملګرو ملتونو یو شمېر غړي ودونو ویلي چې داعش په افغانستان کې خپل وسله والو ته ویلي چې پر بهرنیو ودونو حملې ترسره کړي. په راپور کې افغانستان پر اروپا او د سیمې پر ودونو د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه د پلانونو په یوه خطرناک اډه بلل شوې ده. په راپور کې همدارنګه د ایران په کرمان کې د جنوري د 3 او په مسکو کې د مارچ د دویشتمې تروریستي بریدونه یادونه شوې چې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګ مسؤلیت اخیستی و او غړي ودونې په افغانستان کې د میشتو مختلفو ډلو له لورې د تروریستي حملو په اړه اندېښنه ښکاره کړې ده.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله لودین،
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې خبرونه کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه راتپریخي. یو شمیر کسانو په خپل سیمه کې له بیکاری نه شکایت کړی دی. ځینو هغو کډوالو چې له پاکستان را کډوال شوی دی افغانستان ته راغلی، دوی وایي چې د کار روزګار زمينه ورته برابر نه ده او د دوی پټکو یو شمیر دغه کډوال هڅه کوي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي. یو شمیر نور بیا د طالبانو له ځینو محلي تګلارو او محلي چارواکو نه شکایتونه کړي دي. په دې ورسوي کې د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې توند سیلاونه راووتل، خلکو ته یې د سر او مال زیان واړوه. دا چې په دغه وخت کې د سیلاونو د راوتلو لاملونه څه دي، په دې اړه له یوه ځمکپو سره مرکه هم لرو. د پروګرام په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د لاټې پروګرام یوه برخه هم خبرېدو ته چمتو ده، خو پایل ستاسو په پیغامونو کوو.
سلام علیکم، د هلمند د ولایت څخه در سره خبره کوم. دا چې افغانستان کې طالبان خپل یو حکومت اعلان کړی دی، دوی وایي چې موږ په ټول افغانستان کې واکمن یو حکومت مدي. پر نشه یي مواد یا پر کوکنار په تاریخو باندې چې کوم بندیز لګولی دی، دا یوازې په محدودو سیمو کې بندیز دی، حتی په نورو سیمو کې دا بندیز نشته. په دې باندې بنو پوره موږ چې شیخ صاحب خبر وي کبنه د طالبانو مشر به خبر وي په دې کړنو باندې او کبنه وي خبر. خو دا هلمند په نوزاد ولسوالۍ غرنۍ سیمه کې تاریخ کرل کېږي، د پراپ کولستان ولسوالۍ کې همداسې د احمد آباد په سیمه کې د رود غاړو باندې ته په هام باندې کرل کېږي. یعنی هیڅ کله نه څوک ورغلی دی نه څوک ورته پام کوي، که چیرې ورسې هم بېرته همداسې راغلي هم تاریخ هماغسې پرېږي. نو زموږ دا مسئولین څه دا غوښتنه ده چې په ټولو سیمو کې بند کړي، بېرته ورته اجازه ورکړي، ځکه چې که چیرې د هلمند واشیر څخه دغه مجاهدین ورځي یا د طالبان ورځي یا طالب چارواکي ورځي، هلته د پراغاړه د رود پراغاړه باندې تاریخ ویني، صرف د مدا غاړه د کوچم کې رود کې اوبه به یې جم خدای نور پروژه دی غاړه تاریخ باندې کار نه لري. نام دغه عمر کولای شي چې د
من دور ورډ پور مشران یا چارواکو خبره ورسوي چې دا پرا والی چې دغه باید تر فشار لاندې راځي ځکه چې په دوی په سیمه کې تاریخ کیله دي کرل کیږي هغه په خپلو سترګو وینو دوی پټه دار ورکړي دا یو خلک چې راځي هغه د طالبان ورسره شریکان په دې تاریخ پر هغه تاریخ کرل کیږي په خپله په دې ولس کې اختلاف راوستلی او خپل پر حکومت باندې د ولس شک راوستی نو زما دا غوښتنه ده چې دغه ته باید جدي توجه وسي یا د پټولو ولایتونو کې تاریخ کې راځي هغه غرنۍ سیمه کې ستو دغه هم باید مخه ونیول شي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکون کو ٹول تو سلام نیکیلی احترامات علیکم. اللہ دیو سروغ جوڑ بیس زما دا پیغام دا اسلامی عمارت سے باید دا افغانستان سبزیجات و دپار لار خلاص کے و نور ملکن تے صادر کے مرد اندوانو اصلات دا ٹیم سے اندوانیا ورسی دے بس اس ارزان سوی ڈیر سخت زیات ارزان سوی کم سیم باندې مصرفونه باندې کړی دي هغه په مټ را وګرځوي نو باید سی لار خلاص شي او زمر سپسلو ش بازار پیدا شي.
سلامونه او نیکی هیله د ازادي رادیو ډیرو خدمتمندو اوریدونکو او کارکوونکو ته ځانګړی سلام وایم. راځم د خپل موضوع په اړه باندې د امارات د غړو سره یو نظر شریکوم. تیر ورځ شیخ صاحب یو بیان جاری کړی وو د طالبانو د امیر المؤمنین سی دی هر څه تجمن دی خو کچیر دلته راسو د ورځې دی اپا کړی د ورځې درې سلور آن تر پنځو کس پورې تیر نظام خلق وجل کیږي یا هم د ورده سرتیر یا هم یو پولیس یا هم اربکۍ په هر نامه سی وی هغه وجل کیږي آن تر شخصي بدیو پورې نو زه طالبانو چارواکو ته وایم آیا ته ولې رسنۍ په هیواد کې د آزادو خبرو لپاره نه پرېږدي؟ په کندهار کې چې کومې رسنۍ دي یا هم په کابل کې چې کومې رسنۍ دي داسې نو ورایتو کې آن تلویزیونو کې اوس هغه خبره نه چلیږي چې د طالبانو پر ضد وي نو داسې نه پرېږدي هغه سپینه خبره نه کیږي یعنی سونه رسنۍ سې زه تعقیبوم سونه رادیو سونه داسې زه تعقیبوم آن تر دې پورې سې د اوسه پورې ما دا خبره نه ده اورېدلې. یو څو ورځې مخکې تقریبا دوې درې جمعې مخکې دلته په کندهار په دورایي باندې امنیه قمانداني سره موټر بم برید وسو دا یې شواله کړی وو نو دا خبره هیڅ ثبوت هیڅ رسنۍ دا تایید نه کړه چې دلته برید شوی دی یا څه دی یا بد دی. آن تر آزادي رادیو پورې هم دا خبره نه ده سویولې شاید خبر نه رسیدلې خو خبر هغه د مړو عکسونو د واټساپ په ګروپونو کې دورو دورې کېدل آن هغه هم خراب شو بیا دا خبره پټه شوه ده تر اوسه پورې دا خبر نه ده. باید رسنیو ته اجازه ورکړي تر څو دوی خپل ژوند ښه په اسرائیلي حالات ولمنځي او هغه خپل خبر حقیقت ښکاره کړي. رسنۍ ولس په رسنۍ باندې دغه حق لري چې حق خبره وکړي باید کملاوي که هر یو وي چې په حق په عمر باندې ناسي باید بیا حق وایي. وسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داولین تاسو ته سلامونه وایم ستاسو په شمول احساس اوریدونکو او ستاسو کارکونکو ته وایم په دې لومړی جمع چې شبا یست زه نذیر احمد یارانای ما د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس کیم نو زه یو نظر لرم په دې لاره چې زما نظر به تاسو خوښیږي او تاسو به نشروي راته دا چې زما دغه نظر دی چې زموږ په افغانستان کې یا په کندهار کې سختي او دربدری ډیری دي آیا افغانستان ولې در دوغه نه در پښو پاته ملک در دوه سفرې ګرځېدلې دي؟ آیا مخکې مو ویلې چې امارات به راسي طالبان به راسي افغانستان به راته جوړ کی دا چې زموږ اسلامي ورونه جي اسلام به پر وطن باندې خور وي دا چې درغه مو مشکلات ډیر دي خواري مو ډیر دي په جمهوریت سي باور وکي ډیر خلکو ارمان کړی دي هغه کنر دي هغه کشه دي ولې هغه په دې خاطر چغلاوی ډیر دي کم څه چې څوک او ته نیت وي په مخ کې ورته ودرې یا ووي یا وټه کې سړی نه معلومیږي ولې نو دا سالات روان دي باور جوکه په جمهوریت کې کڅه جنگونه وکڅه مشکلات ډیر وو اسړي په خلاص په شای په شز رک لاله سوای خو وس دریو عمل پیسې نست څوک دریو ځای پر ولارسي پیسې مشکلات خو ډیر دي پیسې کاخته ده غریبي نست گرانی در حد پر زیاته ده او در څنګه را چیرته چې هر سړی سره یو عمل کیږي دغه چې کوم خلک وی هغه دوه مورز اله دی هغه په مابات کې نه دی سومر د پاره نه خوند کیږي چې هغه خپل په سزا محکوم سي هغه په خپل په سزا ورسیږي خو که طالبانو د کوره وو خو اول داس پیښیږي چې دا کوم کارونه چې اوس کیږي دا ټول طالبانو خلک یا طالبان شناخته وي قریبان وي ورونه وي دوستان وي هغه خپل په کار کې ډیر مغرور وي بلکې په دې خاطر چې دی ما بس منګولو ته نه سپارل کیږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد النصر له کو 2000 د شارچول سالي اوسیدونکو یم. نو ما خپل کار دکانی دی دکانی کو دکانی کې سحکار خوانده نسته ځکه چې کم شی موږ خو سره وو دا کشن د ګران دی او کله چې په وصل ورسیږي بیا کم شی سمو خرڅو یا غنم یا ماش بیا ارزان وي نو ځکه سحکار یې واره نه وکړله کم چا سي پلیزونه کړلې او خټکی اندوانی اغوم سحکار خوانده په وکړلې ځکه چې په خو 500 روپۍ او کیلو منو او سحکار ډیر سلوي خو په منده نو شان ارزان دی د کانې خوانده نشته.
السلام علیکم ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه صلاح الدین زید د کندهار ولایت ارسان ولسوالي مرکز څخه دا پیغام د پیړدم مرده ارسان ولسوالي مرکزی شووندی د تیر جګړو له امله وران سوی د زموږ ازادي راډیو څخه دا خواهش ته چې زموږ غوښتل وکړو چې واک پر ورسي چې مرته شووندی جوړ کړي د تیر جګړو له عمل په مکمله توګه وران سوی دي که څه موږ په ټولګي کې د نن نه ناسو بعد یا ګرځي غبار شي مو په ټولګي کې د نن ساده په مخ را خور موږ دا خواهش ته چې موږ راغدر په ورته راک پر ورسي چې مرته شووندی ورغوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د خاوند حسینی حکومت سره د موږ د غوښتنه د ټولو افغانستان دی رفت آمد خلکو چې د اوس خلک تر ډیر ستونزې جوړ کړي دي. سړک دوه کاله کېږي چې یوازې تخریب شروع ده. هر شرکت 50 کیلومتره تخریبونه خو 2 کیلومتره هم نه ده جوړ. که چیرې په دې سړک منظم نظارت او مسلکي خلکو کار کړی وای اوس به یې بیرته تازه جوړ شوی سړک نه تخریبول. دولتي چې بچا ته قراردادونه ورکړي یا یې ورکوي باید په شرکتونو باندې د مسلکي کسانو د ګمارلو ټینګار وکړي. د دې شرکتونو له یوه انجینر سره ما خپله خبرې وکړې. هغه راته وویل چې که کار داسې روان وي فکر نه کوم چې په 10 کاله دې نور هم جوړ شي. د دې لارې ټول تلونکي کسان دولت څخه غوښتنه کوي چې په شرکتونو باید لږ جدیت وکړي. هغه شرکتونه چې کارونه یې په ځن روان دي هغه باید کارونه تیز کړي او هغه شرکتونه چې کارونه کمزوري یا کیفیت دي له هغو څه دي یو څه غوښتنه په جدي سره وکړي. دخ په من
السلام علیکم د هلمند ولایت مرجان خبرې کوم. ما وازه تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي. موږ ماجر د پاکستان سره غلي موږ سره هیڅ مرسته نه غدي نه معلم راست سوي د شي موږ ته نه را کول سوي. موږ دلته ډیر سره ستړي کدا غره کوم حالات موږ برته مجبوري که په غلای کې په رقم موږ پاکستان ته برته اوړو موږ مجبوري سزو. خو په افغانستان کې څو کاله مخکې نور شان لا خو حالات سم پیسې وي اوس پیسې نسته نسته دي موږ سره دي مرسته وشي کمی ولا چې نیم افغانستان برته واوړي پاکستان ته نیم ماجر چې راغلي برته د مجبوري سره روان دي دغه وسم روان دي.
علیکم ورحمۃ اللہ. تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لاین یم. نو د ترافیکی پیښ په حق له باید وایم چې په افغانستان کې د ترافیکی پیښو عمده دلیل چې دی هغه زموږ د افغانستان د خلکو د بی احتیاطۍ د وجې څخه دی. زموږ د افغانستان خلک چې دی د خپل وسایلان سره ډیر بی احتیاطي کوي. په لارو کوڅو کلیو ښارو کې د وسایلان دوی ډیر ځغلي. مثلا په واده کې 15 متر پر لپسې په ډامبر باندې سر را پاکړي پر ګرد پر یو بغل باندې د یو خاص چې څوک را روان یې هغه تلار نه ورکی. نو باید وای ټول افغانان وړونو ته چې د خپل وسایلان سره ډیر احتیاط کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زد علمن دولت نوزاد ولسوالی صدر سرپلین کیما دغه زما واځي تر مسولینو پر ورورسیږي موږ د نوزاد ولسوالی د قازیان او څخه ډیر سخت په عذاب یو دا سیزنی په عذاب یو چې او ورځ مو پرات نه د ځینې تیر کړي دا څنګه حکومت دی دا سره کم دغه دی دا څنګه د شیخ صاحب څخه زموږ دغه یل د چې د خپل په قازیانو سر وګرځي دا د نوزاد قازی د دغه منطقې څخه جواب کی موږ یې میراث کړلو د ورځې د خلکو مځکې هاخې او بلتې ورکوي خاص د روپو په مقابل کې لس دولس کسه مړې پر دې برابر باندې وسوله چې معنا دا خاص ناملې دی وګرځي په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي داسې کوي چې د خلکو د پلار د نیکم ځکې واخیستلې د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې و سلام په احترام د غزما واځي تر مسولینو پر ورسیږي پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سره د شیخ صاحب څخه موږ د ایله د چې د قاضی موږ د ګلسوالي څخه ایسته کې د موږ میراث کړو موږ به دې ته ودرو لو خپل منځي به دې په کور کې را جوړ کړی
او ریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسیدلې وي هغه کوم ستونزې مو چې یاد کړې هغه ته د حل لارې چارې ولټوي او په سپارښتنو مو عمل وکړي په دې ورسوي کې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې موسمی سیلاونه راووتل چې خلکو ته د سر او مال زیان واړو په یو شمیر سیمو کې دغه سیلاونه کمساری بلل شوی د اوړي پر مهال د موسمی سیلاونو لاملونه څه کېدلی شي خلک څنګه له دغه سیلاونو ځان وساتي په همدې او نورو اړوندو مسلو زمو همکار نورياس نوري لزمکپو او د کابل په هنتون له پخوانی استاد خلیل احمد نادم سره مرکه کړی ده
نتنه په افغانستان کې دا سیلونه راځي او ځینې تغیرات په نورې وادو کې راځي چې دا د تودوخې د لوړېدو لامل دا کیږي دا په دې معنا چې ګلخانهي غازونه طبیعت ته تغیر ورکړي دا ځینې فابریکې چې په نورې وادو کې د پرمختللې وادو کې صنعتي وادو کې چې دا غازات ډېر تولیدي او د تودوخې سبب ګرځېدلې او د طبیعت په بدلون کې چې بدلون راغلی دی او خپل بشري فعالیتونه د مشکلات را منځته کړی دي چې اوس د ستونزو سره مخامخ و افغانستان هم دغه نه به بخښه تاسو ګورئ چې ځینې ولایتونه کې سیلابونه راځي او ډېر تخریبات کوي بل دا چې خو غازات خو اکثرا لکه د موږ ګاونډي وادونه لکه چین ایران پاکستان دا وي هم خو ډېر فابریکې لري او ډېر دا کې د غازات تولیدیږي هم افغانستان خو نه دومره فابریکې لري او متاسفانه چې دا متاثر هم دی د دې
دغه بې وخته سیلونه د هغو نورو په نسبت باندې چې د پسرلي په موسم کې راوځي آیا فکر کوئ چې په اوس وخت کې دغه اورښتونه یا سیلونه مضر تمامیږي یا څه ګټې هم لري یا ضرورونه ډېر زیات
اول دا چې دا خو تاوان په دې لري چې اول خو تاسو په دغه 15 کال کې چې افغانستان کې جنگ دی او نورې وادونه په دغه وخت کې ډېر پرمختګ کړی دی افغانستان د انرژي منابع نه درلود لکه برق او غاز چې یا نور دغه سولر مسایل چې په صلاح ولس د اشجار نه کار و نه خلی ونی و نه وی جنگلونه تبا نشي چې دوی مثال ادم د اورښتونو په سر د مخنیوي لپاره د تخریبات د مخنیوي لپاره ډېر مهم ده دا شان او متاسفانه چې په ځان پنده تل وخت کول کې د مونږ غرونه لڅوي دي هغه بوتي چې دي چې ونی هم نه دي د سوخ مواد په حساب باندې خارک للی دي وهلی دي چې دا سست کړی دی یعنی په اندک یو باران چې راځي ګوره سیلابون راځي او تخریبات رامنځته کوي
یعنی په دې معنی چې د ځمکې د جذب هغه ولتیا نه لري یعنی بوتي نشته چې وکول شي هغه جذب کی
ام دا نلیدی بل دا چه گوری افغانستان پخوا دا سی او مونگ باقی داره که چه ما کار کوی جولیزی او کارتوگرافی لوی داره مونگ پرواز شعبه دلود پدی مانا چه هر وقت چه یو تغییرات راتله یا سیلابون راتله مثال مونگ با مونگ انسی الوتک چه پا اوائی خواهو کیوی اغای راتله و دی مونگ باندی التا با مونگ پرواز کوله التا با اکس برداری کوله او مونږ هلته معلومه ولا چې سیل د کم ځای راغلی تر کم ځای تللی او څومره تخریبات کړي او څنګه مخنیوي کیدای شي په کم ځای کې باید بندونه وتړل شي او ساحه د تخریب کم چیرې دی چې خلک توله سوول شي په دغه مسیر باندې کورونا ما جوړوي دا ټول هغه مسایل تایقاتی مسایل چې مونږ درلو متاسفانه اوس هغه مسایل نشته نه هغه وسایل شته نه هغه تیار الوتکې شته چې مونږ ته زمينه برابر نه هغه متخصصین شته چې متاسفانه چې دغه مسایل منځ ته لیدې او دا یو غټه ضربه ده د افغانستان پر اقتصاد باندې د افغانستان د ولست ژوند باندې
یو ورسته پښتنه دغه ورښتونه او سیلونه د اوبو د کچل لوړولو سره مرسته کولای شي
خوب ګورې دغه اوبه هم نعمت دی هم آفت دی نعمت هغه شی دی چې مونږ کولای شو چې د دې اوبه مدیریت وکړو یعنی په مسیر د سیلابونو د بندونو جوړ کړو د اوبه ذخیره سي هم د مځکې لاندې اوبه تقویه کیږي هم د زراعت لپاره پکار دی هم په اندې کې د طبیعت د بدلون په خاطر مونږ کولای شو اوبه څخه استفاده وکړو د برق نه د دوی څخه برق استفاده وکړو یعنی مایداری د مایان فارمونه جوړ کړي یعنی د خېګن لیدي چې مونږ کولای شو د اوبو څخه استفاده وکړو په شرط چې تایقاتی مراکز جوړ شي دلته متخصصین څخه کار واخیستل شي د دوی نظریات پلیسي دغه وخت چې افغانستان لپاره د مونږ د هیواد لپاره د ډېر مفید تمامیدان شي افغانستان یو غرنی هیواد دی 15% مزکی مثلا یا 12% د زراعت لپاره واری د نور ټول غرنی دی یعنی مونږ کولای شو چې اعظمي دغه نعمت نه استفاده وکړو
زمکپو خلیل احمد نادم چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 22 11 24 1500
و سمرازو د ورکوښوای زانه د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي
السلام علیکم د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلې وړاندې کوم بعد السلام ته یو زحمت سره وباسي ایران کې قدس نادره کسه وای ده لازم بای زوی ده د مزار شریف په ولسوالۍ د دولت آباد ته ته د درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده څوک وایي چې وژلی ده څوک وایي چیرې ده دا باید چیر کوي درسره ښه وخت ولرئ الامل
ګران وروره تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړي نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي شمیره په دې ډول ده 00 درې نوي 5 1 2 0 3 5 شمیره یو ځل بیا تکراروم 00 درې نوي 5 1 2 0 3 5
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی رادیو درنو محترم اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه زه اختر محمد خادن يم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه د ازادی رادیو همکارانو ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي لکه تای روشان صاحب پر داسیال خور اجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه زموږ یو رک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمه څخه نادر کسوي دی ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی د اجم احمد سا اخوند مرحوم زید دی د چپیز الله اکا مرحوم المسید دی چې د نیمروز ولایت د لارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمه پر طرف د حرکت راکړی دی نو دا مګه سیمه څخه نادر کسوي دی نو که ار مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وی یا درک وی د ډیر همدردی مسلمانۍ لمخه څخه د زمر سره پرلاند شمیرو اړیکه ونیسي او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس کچېره تاسو درک پلری یا موږ دلې اټمیز مستر معلومات سره کې زکه چې کورنۍ ډیره سخت ورپسې خبره تقریبا یو میاشت کېږي چې نه درک سوي دی الک چې ډیره ځیرک ځوان دی نو دا چې موږ ته معلومات نسته ولا عالم چې کومې خواته بدللې چې په کومه سیمه کې وي نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ کچېره تاسو په سیمه کې تاسو دلې یا درک لري زموږ سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسئ لبړنۍ زما شمیره ده 0 0 1 1 4 2 8 1 9
سلامونه نیکی هلی وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته زما نوم بسم الله دی زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم زما یو ورور دی چې نوم یې سمی ولاد دی د تاج ګل اکا زوی دی تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی ورک دی زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم 0 0 8 5 4 1 6 8
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ در رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم خدای دې وښه روغ او جوړ بیاست روزمای ورور ورک دی دغه واته میشت کیږي د ځاس خنه درک سوی تقریبا د 15 کالو دی نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی نو اسابې تکلیف لري ځای ومنځکنه ورمال میږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ وی 0 0 9 1 9 2 15
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادی راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وایم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست ډیره زیاته مننه زل علی ونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ پر یکا وسلیبا زمج د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره در کسوي یعنی دا سن دی چې دی یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي مثال ویلې چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلې دي نو د پلار مشر زی دی نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا وسه پرې نه در کسوي دي او د پلار ډیر سخت څخه پدی او یو بل کشر زی لري نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارې او چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغاوري یا د ملګری زما یو ژغاوري او دا مور پلار دي سخت در پسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسو کې ایران ته تللې او یا دا قدر کې وکړ د عمر ګوجمن یو معلومات ورک ما سیا یو زنګ وکړ یا یو دوست یو قریب می لمبر بدر څخه یې خامخه نو د ځان سره به یو څوړي خوځم پر خو بچا باندې ما چې وزکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي ما تر لا بل ورځې پښنیاد وکي ډیر سخت تر سخه خپه دي او ډیر سخت در پسی زورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخلا او کم چا ورور یو کم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهرباني لمخې زما سره دی په دغه شماره باندې تماس ونیسي زب خپل د ټلیفون شماره ورته وایم او چا چاته معلومات کیږي یا د بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات را ترا کی نو ډیر ځنه خوشاله کیږي ورور او ان شاء الله په فضل د خدای شیرینی هم ورکی خبره نسته پکشه نو خدای دې خیر درته درکې موږ به د ټلیفون شماره زده درته وایم 0 0 3 1 0 0 9 3 یہ واری بیا 0 0 3 1 0 0 9 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشر کړي ډیره زیاته مننه د ازادي راډیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
السلام علیکم زما محمد عمر د هلمند ولایت پیلند پاکستان څخه د ازادي رادیو ته زنګ وم از مزو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلی دی د ډیر وخت کې زموږ درک نه لرو کچیر د زما आवाज اروي د واتس اپ په دغه نمبر د زما سره اړیکه ټینګه کیم 0 0 5 3 شپیته چلور سو چلور.
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
ازادي راډیو ته د خپل سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوټومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 24 45
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 24 45 18.
ازادي راډیو 24 ساعته